تکي په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مز مال عمله په مجلس کې خبرې نشي کولای.
د مو پلار مز کې جګه خبره کولای نشي. کجګه خبره او که په سره په مقابل جګيږي و ته دوه نه پوي ازوي د سلوک اچ پوري دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا کور نه دی سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه و درېزه. زما خبره خو واره په دا تور شپه چیرته ځي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشئی موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افراله زندانونو څخه د سلګونو معتادینو ترخصت کېدو وروسته اوس طالبان حکومت کندهار او هرات له شهرونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي دي. مدني فعالان معتادین راټولول د نشي مواد غشتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې معتادینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د معتادینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي امارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې ترڅنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشي موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي. دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشي مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمعوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وسي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشئی مواد رسوي. معتادین هر ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشئی مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم فعال کړي دي، خو تر اوسه د نشئی موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه اعلان کړي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشئی موادو پلورونکي نیولي دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکي هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږۍ د نشئی موادو ځینې خرڅونکي نیولې دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي. الله هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کو او د دوی لپاره د تداوی پلان ونیسو او پاینده کچیر زموږ سره موسسات او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی لپاره د کار زمينه برابر کو.
متنګ فعالان د طالبانو حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښ بندول غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فرا ویلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي. څنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر اویا زره ډیر به کور معتادین پکښې اوسېږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دی معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګرځي کی
فقیر محمد لسلور کالو راهسي نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لري په کندوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یو سند کې دی و دیوال پتاوی ته په خې غزولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې په خوا پولیسو زورولو خو اوس مو طالبان وهی او ډبوي.
اوس چې دغه طالبان نوې راغلی دي ورور جانه په خدای چې شپې ګرځي کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به خاص دم نه کوي. دا ټول ځوان سخت ده
چا بوجه کې ځان منډلې چا نه کړ او داسې یو د مرګ ځان باندې کوي ګان پاته کوه نه پر خو مړ کړ. نادر خان ته په پسر راوښته کنه دو ای کې چې ولې لس بیا دی ورته خان دل کټه 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 او دا خو ملې نه کمزوري دي برای کې مړ شو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنوي چارو وزارت یا کابل د امنیت قمندانۍ د ویا نظر هم پوښتو خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او تکول په عموم کې یو انسان د ته جزا ویل کیږي او د جزا تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزا چاله پر ټاکلې ده نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضات سره ده او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملی خلک د دوغ وهل تکول د مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی کوم جرم تر سره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې باید جزا ورکړل شي نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون لسو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشئی موادو د کموالي لامل د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشئی موادو خرڅونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشئی موادو خرڅونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونه ډیر و. خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې نشئی موادو او معتادینو ته پکتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي. له دې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزی دی چې د نشئی موادو د زیانونو درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په هنتونونو کې تدریسیږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان، روغتیایی او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي؟
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغیزو یا بدو اغیزو، په نشه یي توکو د روږدې کېدو له لاملونو، د روږدې کېدو د درملنې او نور هم مهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1999 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1902 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب مې د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو او اوس مې په پنځم کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یا وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره کړي او داسې نور.
څنګه زه د دې باعث وسی دا کتابونه ولیکي؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر وکړ چې راځي دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نور د هیواد نورو هغو پوهنتونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډیر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د اعتیاد درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه یې نه عملي کیږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نلټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزور دی او له هدي څخه نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2006 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشې موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشې توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبري واورو.
په عام مزر کې څه فاميلي سي خپلواني سي اجتماعي دنه باید د درې زیان لري، یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې د هوا تنفس کې په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي د کې ګډي کړل د بل شخص چې تنفس کې غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم د ویني نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باید د دې کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه د اخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخليږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
ایا په هیدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1216 نیمه منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د ایجاتوی چې خزم زمال عمله د خپلوانو د غم او خادي په مراسمو کې برخه نشي اخیستلای، ځکه خلک په غور ور کوي چې دا د پوډری خزده. دا چې جناغه ولی په نشو اخته سو او د نشول عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپل د دلخلي واورو.
په ایران کې مې دا جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه کول، تنهایی مسافری دقتیا لګ بی احتیاطی د خپل د ځان چې تاریخ به کلا وهل د غزلاتو باندې نه پویدلو. دمراستی بیرا کرده یا ساد و ساد از پاره خبر نوشید دیده دو ساد دمراستی بسی یا عمر ستومانتیا ده افغانستان ده جراغ لود داریا که استفاده سختش لا باید پیکنیک ده سوا یا ورد یا وزای بل کرده باید بیاد دو پردر مردر آسان طریقه و امکانات زیاد یا لایتر ماندی استفاده که آقا آسانه تمام کدل پدی ماندی دوچارشو او د تبایی نه د بدبختی نه از خبر نامه چه دستی چه خوری تلبیه که سره چه بیابد سوگ راجگهی نه. ما دفتر در راهنما دلسته د نن لکر په دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلسته ور که دکان دفتر میم دلسته ور که کاروبار میم دلسته ور که یره الله ته به حساب مولی می چې دروغگوی نشم د 15 20 دیش لکر په نه مولی پر مصرف کړي د خپل شخصیت اعتبار زندگی دوم میم دلسته ور کړه موټر سراچه موټر میم دلسته ور که موټر سکل میم دلسته ور خلاصه چه پات نشله حتی د خپل وجود زوانی یا قوت چې خدای پاک ما درو کړه هغه میم دلسته ور ډیره تبایی رو من درو وصله زه ډیر یو اجتماعي سره برخورد اخلاق نیک اخلاق مخه کوسکال په دې عمل چې دوچار اشلم حتی او سلام نه لرله چې مور پلوټونه خوګشی چې زه دوه ساعت دوه دقیقې کینم بی خي د اخلاق نه خلاص کړم فقط په دې خوشاله ما چې پټ لوشم پټ روشم څوک می ونی نه پامل کې جشلې لکه ایز غوګونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهېږي کا سړی په خد ته وایي په تا به بد لګېږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار دی مسلمان خو ایسته پرې د کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهېږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ول پودری خزر اول پودری اولادونه راغله او بل مراسم د خوشاله تتلای نشي د غم مراسم تتلای نشي او د مو پلار یوزای کی خجیګه خبره کوله نشي کجیګه خبره او که به سره په مقابل جګیږي و ته دو نه پوی ازوی د اسلوګه چ پودری دی چې خمار شي عملی د ته روزی کوي چې او بیګونو مسلمان و دره او چاقو د سې چور د سې مړی کی خود جبت نه خالی کی
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیا یې او علاج کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډیره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا ده کینما.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوی نه دی پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څوم وړ دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې؟ بس دې نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایې. ته وایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي.
بس ده خزه، اسامه مرا خرابه و، پخوانی خبر مرا پورته کوه.
ته ولی پخوانی خبر را پورته کوه؟ او جاوید ته پودری وایه؟ ها، په څه تکلیف مو ده الک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته ویله چې د پودرو پیغور مو ورکوی، که بل چا لا پودری ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پودری وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه خوري، رازه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. رازه پرغه چوکی کینه.
شسم ده ډاکټر صاحب، دا دښنم.
خه خوري، و څه مشکل لري
ډاکټر صاحب؟ ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس.
او ستاسو می یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولی خدای دې خیر کی، په جاوید څه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو.
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به کله کله پوډری ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ سو. پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
ترې یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشي پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کیږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی، که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کیدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 4700 ول 1000 900 او 15000 90 مندل شي.